خپل حاضری به لګی نو هغه له به مونږ دا پورا د خوراک دا پیکج ورکو او ورسره ورسره مونږ ډېر لکه نور پروګرامونه هم نور دارو ډېر زیات شروع کړل که نه نو هغې دپاره ورسره ورسره مونږ د هغې دپاره د لوبو د نور څیزونو پروګرامونه به کول نو دا ماشومان چې لکه خامخا دی ډېر زیات یېرېدلي وو ډېر هغه وو او بل د کور هم
او بیا دوی دویم اوریدون کی ټلیفون کړو ویسا خان اور غوی وچ استا سو خاص لاست راوړنی سدی
اچیومنت دا و چې دې زما مون سره چې کوم دا فاکان چې کوم خزی دی چې کومې کندې دی بچا خزی چې کوم دې بډایګان دی خواندان مړو دی دا چې چلو چې نادرا سره سره ریکارډ نو بندا چې دا غي دی نادرا رجستریشن به د خوان په نوم یا ما من سره زیات تر کې شنو دا سره نن چې خزی دلته وي خواندان بهر دا غي رجستریشن به د خوان په نوم دی ته به هیڅ ټلیفون امداد نه ملاوي
صحیح
دا یو وخت کې سلو مونږ راغلو بیا د وی چیر دې سره بڅکو نو بیا ما دا څه چلو کو چې د دې لپاره یو بیل ایس او پی وته وی سټانډرډ اپریشن پروسیجر هغه ما د درې قسمه خلک نه پکې واته یو کندې او یو هغه ختی چې د چا خاوندان بهر او یو معذور خزی که نه نو هغه وی چې یاره معذور سره خو مخکې نه ملاوېږي دا څه کندې چې دا دوه قسم خلک دي یو کندې او یو چې کم خاوندان بهر دي نو د دې لپاره دا باقاعده مونږ ایڈیشنل چیف سیکرټري فاټا مانی راشي اپروف کو گورنر پہ آماده شو اوس هغه خزی چې کوم د دې امداد نه محروم وي نو هغه خزی چې کوم دی نو اوس هغه امداد اخلي مونږ نه بل د وزیرستان چې کوم خلک بې کوره شوي وخت کې داسې کلو چې د چا ښځو لکه ماشومان کېدل نو هغوی داسې حالات کې راووتل چې چا ماشومان په لارې کمرې شوي چا چلو شو صحیح چې روانې نو دې وخت کې مونږ پوره لارې باندې مانیټر کوو او باقاعده امبولانسونه او ورسره ورسره د زنانه او د ماشومانو دپاره یو موبایل امبولانس وي چې کومې ښځې حامله وي هغوی نو کم از کم دا نه وي چې ماشوم په لارې مړ شي
ډیر خوند کو ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه واخسته
ډیره مهرباني مليها
مونږ سره نن د پیښور نشما اسد مل منوا او امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتئ د الله پامن
جمهوریت په نن نه خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوریتدارو موضوع سیړلې تاسو بعد سوات ریاست له مثال سره واوري چې په څه ډول وړې وړې جرګې وروستو په لو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شوې تاسو به دا هم واوري چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوری وي او کنه خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوری اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او که نه د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او که نه دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری ناامني او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي د جمهوریت په تیرو خبرونو کې تاسو له پوهانو اوریدلی چې سیاسي نارامۍ، نامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسو په تیرو خبرونو کې دا هم اوریدلی چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی، او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسو واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خپرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري او که لري یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یوناني ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي پخوا په یونان کې بعد د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جانکین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوالي خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلام مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا ناغه کیږي هم. د پوهاند جان کین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
په شریکه باندې ناست دي هغه بیا ځان له جرګه کې کزه بعد د سبزو د سواد خبر او کم دلته کې با ګر ژوند وی شو نو لس کال پس چې دی نو ویش په ماته ده د یا لاخې خلک به بلی ته تل او هغه به دی راته کله چې به ویش باد شو او د بل لاخې تر له کې بنا سن کیو به خپل جرګه جوړ کړل او پاره جرګه کې بکې نه سن حالا به کور چې یاره ځان له مشر وټاکو نه دی ځان له به پای کې مشر وټاکو هغه ته به خان وي لازم من مشر شو خو ډیر شه مثال لږی چې دی چې بیا ویش باد شي او بیا جرګه نه سره نو هغه سړی چې دی مخکې ټاکلی او هغه کارکردګي ښه نه وه
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
او بیا بنزل باندې 1900 کې د دې نمخ کې په 1900 او یو کم 1950 کې د سوات خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان یې مشر نیولی و. هغه سید اکبر شاه او بیا په 1950 کې هغه بیا مړ شو نو بیا جرګه ورانه شوه. بیا په ملکي غوغا جوړه شوه. بیا پکې جنګونه وشو دان دیلې هغه سلسله ورانه وه چې په اخر کې بیا په 1950 دوباره بیا کېناست او ځان ریاست جوړ کړ.
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سطح باندې مشران د کلی جرګه د چیو یا د تپې جرګه او بیا په غټه سطح باندې د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی مشر نه یو د بهر نه دغه باندې کېږي یو موږ یو کس په کار کې راغله په کمان کې موږ یو بیا جرګه کېناستله او هغې او رمبې چې دی د ستانه باچا سید عبدالجبار شاه هغه ځان له باچا کو کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چیرته لکه زموږ مشرې نشي کولی جرګې هغه مات په یو قسم ادمي اعتماد یې په وکړه هغه لاس بیا جرګه کېناسته او د سیدو بابا نو چې دی یا ګل عبدالودود هغه خپل بادشاہ کو
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو، او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپل ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بادشاہ شو د سوات، بیا د دې سپاتې سدې علاقه په علاقه یا صفه په صفه کې نسل او ځان نه قانون جوړ کړ. هر علاقې خپل قانون جوړ کړ، او هغه قانون چې وو نو په هغه باندې ریاست بیا عمل درآمد کړ او فیصلې وکړلې. تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوریت وو، او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل وو.
اوس دا ټوله رویه چې کوم ده، نو دا خو سوسیالیستي ډیموکراټیک ده، دا خو جمهوریت ده. د څه ورته ګورم، نو زمونږ په تاریخ کې او ولسي تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او د تمنګا ډیموکراسي د شپږتا سطح باندې کې نو توګه یې سم نیو ولا شپې د سوات ریاست په جرګه راښه دا د امپوز نو
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطانی روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي، کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې، ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول، او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري، سوله، ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي، او آیا جمهوری وي او کنه؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه، په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوری وه.
جمهوری طریقه په دې نه چې ټول قام او قبیله یا کلي او برا خلک راغون شي، یو مسله هغه ډسکس شي، هغه ډېر ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي او نه پس هغه فیصله کوي، او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي، ځکه دی چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي، د هغې خلاف ورزي ډېره ګرانه نه کېږي. یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه، بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل، نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان، نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک لا خو تاسو خبره کو چې دي کې انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کیږي چې هغه د انګریز حکومت د لپاره کار کوي یا د استعماري حکومت د لپاره کار کوي، هغه نمایندګي دا نواب شو، خان شو، خان بهادر شو. د دې نه علاوه د انګریزانو سره نه د پښتنو د ژوند کنجستکشن دی، نو به کوم مشران وي، خانان وغیرہ وغیرہ، یعنی باقاعده خاندانی طور سره دا شیروانی دا غیم پیدا و.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وای په سوات کې خو ریاست جوړ شو، خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړې خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده و.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی ورسته، او ریاست په وجود کې راوستو. خو د پښتنو په نور علاقو کې، په نور ځایونو کې، د هر علاقې چې د خپل مشر وو کنه، هغه مشر شو نه هغه حکومت سره وو، لکه کاغه خانو، نو د پګړې خانو، د لونګۍ خانو، نو هغه چې هم خبرې کولې یا به څه فیصلې کولې، د جرګه خو وا جرګه خو په هر حالت کې چې دا خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې لاري د افغانستان مشر شو، نو هغه هم ښه نتیجې ورکړي.
احمد شاه بابا چې راغون شو، او دغه هغه بادشاه خو نو هغه ظلم وسره وه، بس هغه د علاقې خلکو هغه منتخب کو چې وسته بادشاه شوي، نو هغې هغې سره خو ټیک وه. احمد شاه که پیدا شو، احمد شاه څه کارونه وکړل کنه، نتیجه خو د هغې هم ښه وه.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي، نو بیا د رویې خبره باید وشي، او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي، نو په هغه کې هر کس خبره کولای شي، یعنی دا په خپل یو جمهوریت رویه ده.
دیموکراسي چې موږ قوایو نه، خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو. وسه لکه د وزیرستان د ګرکچ ته ګوره، په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کې دی، او هر چا تر خبرو د کولو چې حق سند دی. د جمهوریت کې خدای اشاره د خبرې د کولو حق پنه مساله چې کنه هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې، په یو خاص مجلس باندې، نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی، شکل به یې لږ لږ بدلي، یا به په ورکړو کې سطحه، یا به په غټ سطحه باندې، خو دا خوشته دی
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري، نو بیا له تیرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کیږي؟ ډاکټر پرویز مهجور خیشکی زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې، خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
دا وسلې راشي چې کوم دی دا په کلو کې اوس هم پاتې، خو دا زمونږ ځي ورو ورو اخرت چې خالیو ته ځي او منډې وایي، نو هلته بیا رکفه خبره نه وي، هلته کې خبره د عدالت وي، هلته کې جرګې نه وي، هلته کې صرف عدالت.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې تاسو واورېدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوری اقدار لري. تاسو واورېدل چې څنګه په سوات کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لوی جرګې وشوې او مشران وټاکل شول، د ریاست بنیاد کېښودل شو او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ. د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوري طرز عمل و، او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوري رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي. دا و نننۍ خپرونه، راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو. په مخامخه
جمهوریت.